درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شبیه د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1409 نیوی، د حمل 42مه او د میلادي 2000 د اپریل 12مه. د ازادي رادیو په دې لومړی خبری مجله کې چې زه عصمت څاروان د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د افغانستان سره د کورونا وبا په برخه کې د مبارزې لپاره د اروپایي اتحادیې د مرستې، د افغانستان د سولې په اړه په ناټو کې د امریکا د سفیر د څرګندونو او نورو موضوعاتو تفصیل لرو. خو لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. نامعلومو وسلوالو پرون په کابل کې د افغانستان د ولسمشری یو ساتونکی وواژه. د کابل والی وای چې د شار د ورځبندیز وخت شای دوی ونی نور هم د کرونا وبا د مخنیوي په خاطر وغځول شي، او په روسیه کې چارواکو خبرداری ورکړی دی چې ممکن په دې هیواد کې د کرونا وایرسو ستره جوپه راشي. د خبرونو تفصیل. نامعلومو وسلوالو پرون په کابل کې د افغانستان د ولسمشر یو ساتونکی وواشه. د راپورونو له مخې د پی پی ایس یا د ولسمشر د خصوصي امنیت پر ساتونکی سید عطاالله د کابل په تایمنی سیمه کې حمله وشوه، چې په نتیجه کې نوموړی ووژل شو او دوه ملګري ټپیان شول. دا په څه کم یوه اونۍ کې د ولسمشر غني دوهم ساتونکی دی چې په کابل ولایت کې وژل کیږي. تر دې وړاندې د حمل په 15مه د ولسمشر یو ساتونکی قیام مقصودی د کابل په پغمان ولسوالی کې د نامعلومو کسانو له لوري وشل شوی و. د ګردیز د محبس دوه ساتونکي د بندیانو په بلوا کې وشل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې یو شمېر بندیانو پرون د ګردیز له مرکزي محبسه د تیښتې لپاره بلوا کړې وه. د کورنیو چارو وزارت ویندوی طارق قاریان پر ټویټر لیکلي چې د بندیانو او د محبس د ساتونکو ترمنځ په خوډب کې دوه ساتونکي وشل شوي او دوه تنه نور ژوبل شوي دي. د طارق قاریان په وینا په دې پیښه کې دوه بندیان هم ژوبل شوي دي. د کابل والی ویلي چې د شار د ورځبندیز وخت شاید دوی اونۍ زیات شي. د افغانستان حکومت د مارچ په 28مه د کرونا وایرس د لاخپریدو د مخنیوي لپاره په لویو ښارونو کې ګرځبندیز اعلان کړ. له دې اعلان سره سم اکثر دولتي ادارې، ټول ښوونځي او د لوړو زده کړو موسسې تړلې دي. یوازې د خوراکي موادو دوکانداران، د مخابراتو او صرافۍ کارکوونکي، روغتیایي ادارې او امنیتي ځواکونه له دې امره مستثنا دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تېره اونۍ وویل چې 1400 پولیس په کابل کې د ورځبندیز د پلي کولو لپاره ګزمی کوي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر پرون شنبه د کابل او نورو ښارونو له خلکو غوښتنه وکړه چې له غیر ضروري تګ راتګه ډډه وکړي، په خپلو کورونو کې پاتې شي او له پولیسو سره همکاري وکړي. خو د کابل والی محمد یعقوب حیدری پرون وویل چې ممکن په کابل ښار کې د ګرځبندیز موده دوی اونۍ زیاته کړي. حیدری وویل چې په کابل او نورو لویو ښارونو کې د ګرځبندیز د وخت تمدید په اړه خبري روانې دي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت ویان پرون خبریالانو ته وویل چې 4000 نیوي ټیسټونه یا معاینه شوي او 1555 مثبت پیښې ثبت شوې دي. د کرونا وایرس زیاتې پیښې په هرات او بیا په کابل کې ثبت شوې دي. د کابل پولیسو پرون د دغه ښار په لویدیځه برخه کې چې د کرونا وایرس پکې زیات خپور شوی دوا وپاشله. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. په روسیه کې چارواکو ویلي چې د مسکو ښار روغتونونه د کووید 19 له ناروغانو ډکیږي، او پر دې هیواد د کرونا وایرس د ستري جوپې د راتک خبرداری ورکړ. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون په تلویزیونی مرکه کې وویل چې د مسکو د روغتونونو کارکوونکي زړور دي او په بیړنیو شرایطو کې کار کوي. پیسکوف په مسکو او سن پیټرسبورګ ښار کې وضعیت کړکیچن وباله، ویل چې په دې ښارونو کې د کووید 19 د ناروغ غانو شمیر د زیاتیدو په حال کې دی. په روسیه کې پرون د کرونا وایرس مثبت پیښې 1515 اتیا ته رسیدلې وي. ویل کیږي چې د دې وایرس له کبله په روسیه کې تر پرونه 168 تنه مړه شوي وو. خو یو شمېر څارونکي باور لري چې په روسیه کې چې 145 میلیونه وګړي لري، حکومت د کرونا وایرس رښتینې شمېرې نشي. په روسیه کې د محبسونو مسؤول ادارې ویلي چې د یرکوتسک سیمې په زندان کې وضعیت تر کنټرول لاندې دی. روسیې پرون د اپریل په 11مه د ځانګړو عملیاتو ځواکونو سیمې ته واستول او د بندیانو بغاوت هم پای ته رسېدلی دی. د راپورونو له مخې د ایرکوتسک زندان تر سختې امنیتي څارنې لاندې دی. د روسیې د دولتي رسنیو پر اساس د یو بندي د سوځېدلي جسد برخې د زندان د یوې ودانۍ مخې ته موندل شوي دي. د بندي د مړینې علت نه دی څرګند شوی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل د تودوخې لوړه درجه اتلس چټي اته اسمان ځای زیوریس. هرات د تودوخې لوړه درجه دیالس چټي دوه اسمان نیموریس. کندهار د تودوخې لوړه درجه پنځه ویش چټي پنځلس اسمان شین. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه نونس چټي سلور اسمان ریس. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه پنځه ویش چټي شپاړس اسمان ریس او د باران اټکل.
زمو شخله ازادي رادیو اوري. اروپای اتحادیه په افغانستان کې له کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره تر 100 میلیون یورو زیاته مرسته کوي. د افغانستان حکومت وایي د شزینه بندیانو خلاصون ته لومړیتوب ورکوي.
خځې چې هم په زندانونو کې دي هغې ته اولیت په دې باندې ورکړل شي چې د هغې سره واړه ماشومان دي. بل دا دی چې تر ټولو اسي پذیره یو قشر دی.
په ناټو کې د امریکا استازی وایي د افغانستان د کشالې د حل لپاره تر ټولو غوره لار خبرې اترې دي. په لشکرګاه کې یوه نوې مینه جوړیږي. د هلمند والی وایي د لشکرګاه نفوذ زیات شوی او اوسنی ښار ورته کوچنی دی. په روانه خبری مجله کې د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه هم کوو. د ازادي راډیو خبرونې د سهار له د ماښام تر او په منځنۍ څپه 12.6 او په اف ام 12.15 څپه اوري. اروپایي ټولنې تازه له افغانستان سره د کرونا وایرس پر ضد مبارزې لپاره د میلیونونو یورو مرستې ژمنه کړې، خو ویلي دي چې په جګړه کې ښکېلې خواوې باید د بشري خواخوږۍ له مخې ژر تر ژره اوربند وکوي. اروپایي اتحادیه ویلي چې د افغانستان د روغتیا سیستم د کلونو جګړو له امله ډېره کمزورې شوی او د دې هیواد سیاستوالو ته پکار ده چې ژر تر ژره خپلمنځي اختلافونه پای ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په کرونا وایرس تخته کسانو شمیر له 1500 کسانو اوښتی دی. د موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
اروپایي اتحادیه په افغانستان کې له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره 112 میلیونه یورو ځانګړي کړي او په دې هیواد کې په بیړني ډول د اوربند غوښتنه کړې ده. اروپایي اتحادیه پرون ویل چې د کرونا ویروس له کبله رامنځته شوی وضعیت شای افغانستان ډیر وځپي، ځکه د ډیرو کلونو جګړې د دې هیواد د روغتیا سکتور کمزوری کړی او له کمو امکاناتو سره باید د دې وبا پر ضد مبارزه وکړي. د افغانستان سره د اروپایي اتحادیه په دې 112 میلیونه یورو مرسته کې لږ تر لږه 50 میلیونه یورو د دې هیواد د روغتیا د سکتور لپاره بیلې شوې دي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیه سفیر پیر مایدن ویلي اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د کرونا ویروس پر ضد په مبارزه کې له دې مرستې سره خپل ماموریت ته لا کلک او یو نوی اړخ ورکوي. پیر مایدن ویلي چې دوی له افغانستان سره د مالی مرستې تر څنګ د دې هیواد له ټولو سیاسي مشرانو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره یوه موافقه وکړي او په دې هیواد کې د روان وسوال بحران پر ټولو ښکېلو خواوو غږ کوي چې د بشري خواخوږۍ له مخې عاجل اوربند اعلان کړي. د اروپایي اتحادیه په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د مرستې په پیسو به په افغانستان کې د کرونا ویروس د ټیسټ یا معاینې لپاره ځانګړي وسایل برابر سي او په څنګ کې به یې د میندو او ماشومانو لپاره د صحي امکاناتو پر زیاتولو کار وشي. همداراز له هغو افغانانو سره به چې له ایران او پاکستانه د کرونا ویروس د خپرېدو له امله افغانستان ته ستانه شوي د ځای پر ځای کېدو په برخه کې کومک کېږي. اروپایی اتحادیه پر نوویل چې په ټوله نړۍ کې د بهرني عمل پلان په نوم د مرستې یو پروګرام لري چې په ټوله کې له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره 40 بلیون یورو تر اوسه ورته راغونډ شوی دی. اروپایي ټولنې د چهارشنبه په ورځ ویلي و چې دوی به له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره په خپلو ملګرو هیوادونو کې په بیړني ډول روغتیایي او بشري مرستې کوي. د اروپایی کمیسون مشری ارسلا وندرلین د چهارشنبه په ورځ وویل چې کرونا ویروس پولی نه پیژني او ګډه نړیواله مبارزه غواړي.
It is in our interest to ensure that the fight is successful.
دا وای پدې کې زموږ ګټه ده چې په ټوله نړۍ کې د کرونا ویروس پر ضد جنگ بریالی شي. اروپایي ټولنه د چین نړۍ په کچه د کرونا ویروس سره کلک مبارزې مشري وکړي. موږ په اتحاد او ګډ کار له دې ویروس سره جنگ ګټلای شو.
We defeat this virus by standing united and working together.
د کرونا ویروس پر ضد مبارزې لپاره نړیوال بانک هم له افغانستان سره د 3.4 میلیون ډالرو او د پیسو نړیوالې ادارې د 25 میلیون ډالرو مرستې اعلان کړې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د شنبه په ورځ وویل چې د کرونا ویروس مثبت پیښې 555 ته رسیدلې دي. په افغانستان کې تر پرونه 13 تنه له دې کبله مړه شوي وو.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په ناتو کې د امریکا سفیر یو ځل بیا د ډیپلوماټیکو لارو څخه د افغانستان د جګړې پر ختمېدو ټینګار کړی او دای د سولې لپاره تر ټولو غوره لار بللې ده. بیلی هاچسن پرون شنبه پر خپل ټویټر پانه په یو ویډیوي پیغام کې دا خبره کړې ده. نو موري زیاته کړې ده چې سولې ته د رسیدو په لاره کې امریکا او د ناتو ټول غړي هیوادونه د افغانستان د خلکو او امنیتي ځواکونو ترڅنګ ولاړ دي. د دې موضوع نور جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو اونیو کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې او روغې جوړې هیلې ډېرې سوې دي، یو امریکایي لوړ پوړي چارواکي یو ځل بیا د افغانستان حکومت او خلکو ته ډاډ ورکړ چې په دې حساس وخت کې یوازې نه پرېږدي. په ناتو سازمان کې د امریکا سفیر بیل هاچسن د شنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه یو ویډیوي پیغام خپور کړی چې پکې له ډیپلوماټیکو لارو د جګړو پر ختمېدو ټینګار شوی دی. میرمن هاچسن وویل
دا وی د ناتو د ټولو دیشو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په پرله پسې ډول سره ګوري او د افغانستان سولې ته د رسیدو پر لارو چارو بحثونه کوي. موږ یو ځل بیا وایو چې د افغانانو ترمنځ د ډیپلوماټیکو لارو روغې جوړې ته رسیدل تر ټولو غوره لار ده چې روانه جګړه ختمه کړي. د امریکایي چارواکي په همدې حال کې د افغان حکومت لخوا د بین الافغاني مذاکراتو لپاره ټاکل شوی پلاوی یو بشپړ ټیم وباله او ملاتړ یې وشو. نوموړي تر دې وړاندې هم د یاد پلاوی په اړه ورته څرګندونې کړې وې. افغان ولسمشر محمد اشرف غني سولې ته د رسیدو د هڅو په لړ کې د تیرې مارچ میاشتې پر یولسمه یو فرمان ورکړ چې له مخې به یې 1500 طالب بندیان د 15 ورځو په ترڅ کې او له طالبانو سره د خبرو پر مهال خوشي کېږي او پر نورو به د بین الافغاني خبرو پر مهال بحث کېږي. د هغې موافقې له مخې چې د امریکا متحده ایالاتو او وسله والو طالبانو د استازو ترمنځ په قطر کې د فبروري پر 9 لاسلیک شو، موافقه سوې وه چې افغان حکومت د طالبانو 15000 بندیان او طالبان به زر تنه افغان ځواکونه راخوشي کوي او بیا به د دواړو لورو ترمنځ بین الافغاني خبرې پیلېږي. د افغانستان حکومت تیر چهارشنبه او پنځشنبه دوی پرله پسې ورځې سولې ته د رسیدو د شنیت لپاره هر ورځ سلسله تنه طالب بندیان خوشي کړل او ویل چې دا هغه بندیان ول چې د طالبانو لخوا په اور سپارل شوی لست کې شامل وو، خو طالبان له دې اقدام نه خوښ دي او وایي دا کسان د دوی په لست کې شامل نه وو. په ناتو سازمان کې د امریکا سفیر په تازه ټویټ کې ویلي 40 کاله تاوتریخوالی په افغانستان کې د بیلابیلو اړخونو ترمنځ بے باوري ډېره کړې ده. میرمن هاچسن د جګړې پر شکل خو وژغ وکړ چې سولې ته د رسیدو لپاره ټول اړین ګامونه واخلي. دا وی اوس یو وخت را رسیدلې هغه اړخونه چې په جګړو کې شکل دي، دواړه هم حکومت او هم طالبان هر هغه اړین ګام واخلي چې د سولې لپاره لرمسته سوی فرصت څخه استفاده وسی، هغه سولې چې ټول افغانان یې وردي. میرمن هاچسن زیاته کړه افغانستان باید هیڅکله د تروریستانو لپاره په پناه ځای بدل نسی چې د امریکا او د هغوی د متحدینو امنیت ته ګواښ رامنځته کړي. نوموړي د ناتو متحدینو د همکارۍ او ګډ مسؤلیت ستاینه وکړه او وی ویل چې دغو متحدینو په ګډه چارې سنبال کړي او هر کله چې په افغانستان کې شرایط سم سي په ګډه بل دې ځای ووزي.
زمو شخل آزادی رادیو او ری ساعت و بجه و 15 دقیقه شوی وس په هم سالی محمد سالی درته وی چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان پاره څه لیکلي.
بریتانوی ورسپانې ډیل میل په خپل پرونی غنی کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لقمندان سره د طالبانو د کتنې په اړه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په حواله په دې کتنې کې د هغه څه د ختمولو غوښتنه سوي چې طالبان یې د سولې تر موافقې وروسته د امریکایي ځواکونو د حملو زیاتېدل ګڼي. ډیل میل د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس په حواله لیکلي په افغانستان کې د امریکا پوځ دغه ادعاوې رد کړې دي. د لیکنې په حواله د امریکا د پوځ یو ویان چې اصولا نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي له طالبانو غوښتنه وکړې چې پر افغان امنیتي ځواکونو حملې بندې کړي. دغه ویان ویلي امریکایي پوځیان به د اړتیا په صورت کې د موافقې له شرایطو سره سم د افغان ځواکونو مرستې ته دوام ورکړي. د سولې هغه موافقه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري پر 9 په قطر کې لاسلیک سوه هدف یې په افغانستان کې د 19 جګړې پای ته رسېدل دي. د امریکایي ځواکونو ویان تایید کړی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال سکاټ میلر له طالبانو سره د تاوتریخوالي د کمولو پر لارو چارو د بحث لپاره کتلي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي دا کتنه د جمعې نه وخته په قطر کې وسوه. د ډیلی میل په لیکنه کې راغلي طالبان وایي د موافقې تر لاسلیک وروسته یې پر افغان ځواکونو خپلې حملې کمې کړي خو پر امریکایي او ناټو قواوې حملې نه دي کړي. د لیکنې په حواله د افغان قواوو پر ضد د طالبانو زیاتې حملې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې سوي دي. ډیپلومات خپرونې په خپله پرونی ګڼه کې د افغانستان په اړه په دې عنوان لیکنه خپره کړې. د کرونا وایرس خپرېدل د افغانستان کړکیچن اقتصاد ته څه معنا لري؟ د لیکنې په یو برخه کې راغلي په 2008 او 2008 میلادي کلونو کې د نړیوال اقتصادي بحران په وخت کې د افغانستان اقتصاد تقریبا اغیزمن سوی نه و ځکه تر ډیره پر بهرنیو مرستو متکی و او دا مرستې له وقفې پرته ورته راروانې وې. خو د کرونا وایرس یا کووید-19 قضیه متفاوته ده او د افغانستان ماتیدونکي او جګړه ځپلي اقتصاد ته د ضربې مثال لري. د ډیپلومات خپرونې د مطلب په یو برخه کې راغلي په 2019 میلادي کال کې د افغانستان اقتصادي وده 2.9% وه، حال دا چې حکومت په هغه کال د 15% ودې پلان درلود. د خپرونې په لیکنه کرونا وایرس افغانستان ته په داسې حال کې ورسېد چې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د فبروري پر 9 موافقه لاسلیک کړه او نړیوال بانک په یو راپور کې د پانګونې لپاره د افغانستان امنیتي وضعیت د یوه عمده محدودیت په توګه یاد کړ. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 1550 اوښتی دی.
د افغانستان ولسمشر مانی وایي د ښځینه بندیانو خوشي کول د حکومت په لومړیتوبونو کې دي. په عامه اړیکو او ستراتیژیکو چارو کې د ولسمشر سرکار وحید عمر دا خبره د افی د نړیوال سازمان د غوښتنې په اړه ازادي راډیو ته وکړه. د دې موضوع تفصیل خان محمد سینګاندی کوي.
د افغانستان ولسمشر مانی د بخنه د نړیوال سازمان د غوښتنې په اړه وایي د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د خزینه بندیانو خوشی کول د حکومت په لومړیتوبونو کې دي. په عامه اړیکو او ستراتیژیکو چارو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې اړه د ولسمشر د فرمان په لومړۍ برخه کې د ښځو د خوشی کېدو مسئلې ته اشاره شوې ده.
د ولسمشر په فرمان کې د کرونا وایرس د ګواښ په اړه له زندانونو څخه د ښځو خوشي کېدو ته لومړیتوب ورکړل شوی دی. د فرمان لومړی موارد د ښځو په حق لدی. کوم شرایط چې د ښځینه بندیانو د خوشي کېدو دي ډیر اسانه دي.
دا په داسې حال کې ده چې د بخنه نړیوال سازمان په دې وروستیو کې په یوې خبر پاڼه کې له افغان حکومت نه غوښتي چې له زندانونو نه دی د ښځو خوشي کېدو ته لومړیتوب ورکړي. دغه سازمان ټینګار کړی چې ښځې له ځانګړو ګواښونو سره مخ دي او ډیری اولادونه هم لري. دغه سازمان غوښتي چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره دی د ښځینه بندیانو د خوشی کېدو په تړاو د ولسمشر د فرمان پلي کولو ته ډیر ژر تصمیم ونیول شي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقونو سازمان د ښځینه بندیانو په خوشی کولو ټینګار کوي. د دغه سازمان رئیس لالګل لال آزادی راډیو ته وویل
ښځې چې هم په زندانونو کې دي هغې ته اولیت په دې باندې ورکړل شي چې د هغې سره واړه ماشومان دي. بل دا دی چې هغه زموږ د ټولنې تر ټولو اسیپذیره یو قشر دی. دولت باید زنانو ته اولیت ورکړي او د هغې سره سره نورو نارینه زندانیانو چې په هغې کې هم سپینګیري مریضان اطفال نور شامل دي هغې سره همزمان کار وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی شاوخوا لس ورځې مخکې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر له زندانونو نه د لس زرو بندیانو د خوشې کېدو فرمان ورکړ. په دغه ځانګړي فرمان کې ښځې، ماشومان، شدید ناروغان او هغه بندیان چې عمرونه یې له 55 کلونو ډیر وي شامل دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په هلمند کې په لومړي ځل یو نوی مینې یا شارګوټی جوړیږي. چارواکو که څه هم تازه څه نه دي ویلي، خو پخوانی ایسایې ښیي چې تر کابل او کندهار وروسته هلمند درېمه درجه ولایت دی چې ډېرې مځکې پکې غصب شوي دي. په هلمند کې چې مځکې ډېرې او زرګونه کسان یې په بېکوري کې شپې ورځې سبا کوي، د دغه شارګوټي اسانتیاوې او د یوې نمرې قیمت څو دی؟ په دې اړه نورحال له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي راپور.
پلشکرګا کې د لومړی خصوصي شارګوټی 2000 نمرې لري چې د پارتمنونو او پرمځکو کورونو لامل به په زرګونو کسانو ته د کورونو نمرې او ټول روزمره عصري خدمتونه برابر سي. د غازی محمد ایوب خان په نوم د دې خصوصي شارګوټی مسولین وایي غواړي د خودسر نمرو د توزیع او د ګډوډ شار چې په تیرو نږدې 30 کلونو کې د لشکرګای او برخه دغه ډول جوړه شوې ده، پر ځای په منظم او عصري ډول د ټولو خدماتو او نورمونو سره خلکو ته په مناسب قیمت نمرې او کورونه ورکړي. د شارګوټي مسؤل حاجی محمد عیسی عمری ازادي رادیو ته ول ځکه شخصي رانی ولیدا او په شارګوټي کې به تر 50 سلنه ډیر کارونه عمل منفیاوي. دی وای غواړي د دې لارې نور سوداګر هم عصري او مډرن کارونه ته وهڅوي.
اوشت موارد په دې کې ستا لکه مکتبونه، په هانتون مدرسه، مکتب اجرا، غټ جامع غانی، کوچنی جامع غانی،
شاروال اسمت الله سمدی وایي لشکرګا تر کابل وروسته د مساحت او ماستر پلان له مخې لوی ښار دی، خو په تیرو نږدې 2 لسیزو کې ډېرې سیمې پکې غیر منظمې جوړې شوي دي او ښار ته نږدې اکثره د اهمیت وړ ځمکې د زورواکو لخوا غصب شوي دي. ښاغلی سمدی وویل د دغه ښارګوټي جوړېدل به خصوصي سکتور ته وخت ورکړي چې وشي څومره په معیار برابر کارونه کولای سي.
موږ په دولتي امکاناتو ډیر کم امکانات لرو، موږ مجبور مکلفي سکتور خصوصي سره کار وکړو ترڅو هغه تر دولتي امکاناتو زیات امکانات لري.
د هلمند چارواکي وایي د غازی محمد ایوب خان په نوم ښارګوټي به دغه کسانو سره چې د نامنو لامل شهر ته راغلي دي د کار او کورمندین په برخه کې مرسته وکړي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین او پولیسي جرګه کې د هلمند د خلکو استاد غلام ولی افغان ول د لشکرګا په خواني نقشه وړاوه او په تیر څو کلونو کې رامنځته شوی انکشاف شو، خو د ویش پروګرامي عادلانه نه وو او ډیرو خلکو ته پکې د کور او مسکن امکانات نه دي برابر سوي.
هغه بدبختی او لکبله په ټولو خارونو کې من جمله لشکرګا خار کې د نفوذ زیاتوالی رامنځته شو او د نفوس زیاتوالی له کبله هغه نقشه چې په خوا موجود و زمنګ د وخت مشکلات او یاد شهرسازی او شهروالی او د مشکلات او
الحمدلله اختدی او ګله ډوډۍ دروازانی یا د بل یا د موټر یا د تراکتور یا د بل شي په واسطه یو ګله ډوډۍ ځانته پیدا کړي. دوه هم دا چې ټول سرمایه په خپل ولایت کې خپل سره خړل کیږي.
په نسو شپوره تجربه مزکه کې دغه شارګوټي د شار جوړونې د وزارت په منځوري او د ځای چارواکو ترڅارین لاندې جوړیږي چې د دولتي چارواکو ترڅنګ د شارګوټي د مسولینو په خبره ډیره برخه به د هلمند خلکو ته د څوکلونو لپاره په کیست ورکول کیږي.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ایران حکومت پرون پریکړه وکړه چې یو شمېر هغه دفترونه او سوداګری شرکتونه چې د کرونا وایروس خطر پکې کم دی پرانیزي. د ایران پلازمینه تهران له دې پریکړې مستثنا ده. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی اوروي.
سره لدی چې د ایران حکومت پریکړه کړې ده چې یو شمېر هغه دفترونه او سوداګری شرکتونه چې د کرونا وایروس له کم خطر سره مخامخ دي پرانیزي، خو په تهران کې به وضعیت پر ځای وي. د ایران د رسمي خبري اژانس اسناپ وینا په تهران کې به د اپریل تر 13 ټول بندیزونه پر ځای او تر هغه وروسته شایي هلته هم دا کار وشي. له تهران د باندې دولتي دفترونو هم کار پیل کړی، خو له درو یو مامور بل کور کار کوي او د کار ځای ته بنځي. د ایران خبری اژانس ارنا ویلی چې ولسمشر حسن روحانی پر خپل خلکو ژغ کړی چې د خپل روغتیا لپاره ټول شرایط مراعات کړي. روحانی ویلی چې د بندیزونو کمیدل په دې معنا نه ده چې خلک فزیکی واټن او د روغتیا پالانو سپارښتنې له پامه وغورځوي. په ایران کې د رسمي سرچینو په حواله ل 10000 زیات وګړي په کورونا وایروس اخته شوی او ل 4300 زیات خلک لدې کبل مړ شوی دي. خو یو شمیر چارواکي پر دې چې د ایران حکومت به حقيقي شمیرې خبرې کړي وي شک لري. د ایران د خبری اژانس تسنیم په حواله د دې هیواد د سوداګری خونی د هغو سوداګریزو شرکتونو چې د کورونا وایروس له کم خطر سره مخامخ دي لیست حکومت ته وړاندې کړی دی. تسنیم لیکلی د دې ادارې په باور هغه دوکانونه او شرکتونه چې د خلکو ګړګونه پکې کموي کار پیلولای شي، ځکه هغوی د کورونا وایروس له زیات خطر سره نه دي مخامخ. د ایران حکومت اندیښنه لري چې د کورونا وایروس پر ضد مبارزه لپاره د دفترونو او سوداګریزو شرکتونو ډیره موده بند پاتې کیدل به د دې هیواد اقتصاد ته چې د نړیوالو بندیزونو له امله تر جدي فشار لاندې دی لا زیات تاوان ورسوي.
دا هم د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرچکی. نامعلومو وسلوالو پرون په کابل کې د افغانستان د ولسمشر یو ساتونکی وواژه. د ګردیز د محبس دوه ساتونکي د بندیانو په بلوا کې وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د کابل والی وایي چې د ښار د ورځبندیز وخت شایي دوی اونۍ زیات شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند پرون خبریالانو ته وویل چې 4000 نوي ټستونه شوي چې 555 مثبتې پیښې ورڅخه ثبت شوې دي. او په روسیه کې چارواکو ویلي چې د مسکو ښار روغتونونه د کووید 19 له ناروغانو ډکیږي. تاسو ازادي راډیو اورئ.
د ژوند رنگونه
نو مې مرزي او د ننګرهار ولایت
درته وایي چې په څه کار باندې اخته یې؟
همدلته اوس د کاریګری کو
اتش کاریګری
دا سیټونه غشورې د شنه مونږ جوړو د تلفروشي مونږ جوړو بس بازار